آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په کابل کې د وژل شوی شاعر فدا محمد خواریکخ نظری د ادبي فعالیتونو په اړه راپور لرو.
یو خوږ ژبی شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان هغه جوت څه وو چې د په لیکنو په شعرونو او د په اسنادو کې یې ځان ښکاراوه.
مولانا محمد علیم بسمل راته وایي چې ښه شعر کوم شعر ته ویل کیږي؟
لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکاریږي.
انځورګر اقبال ترنک د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږیږي او دا هم راته وایي چې په ریالیزم که مفهومي انځورګرۍ کې پیغام ښه لېږدول کېدی شي.
یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی یې غواړي، دی شی کار نه کړي چې دی یې ویني.
له کندهار او ننګرهار څخه دوه ښه خبرونه درته لرو چې که راسره پاتې شوی وا به یې ورئ. شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د روان کال د وری میاشتې په 15مه نیټه د کابل په دهبوري سیمه کې په مرموز ډول ووژل شو. د کابل امنیه قمندانۍ ویلي د لومړنیو څېړنو په اساس ښکاري چې پیښه جنایي اړخ لري او په دې اړه د دوی په لټنې روانې دي. ارواښاد فدا محمد نظری د شاعري او لیکوالۍ ترڅنګ خپل کاروبار درلود او په رسنیزو سیاسي بحثونو کې هم برخه اخیسته. در واخات نظری د ژوند او ادبی فعالیتونو په اړه راپور لرو چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
دا کتاب زه خرڅوم نه، او لکه تاسو چې معلومه ده په ډیر نور ځایو کې په جمله د افغان ادبي بهیر کې میدادي ویشلې دي. هلمند سند مشاعره او هلته مو ویشي. نو زه ویشم په دې خاطر هم خرڅوم نه چې افغانان پر کتاب پیسې نور کوي. نو په دې خاطر ما وچ دا کتاب مې د ناحق خلکو لاس ته ولېږي، شدید او خلکو ته بیا ورکم. دا زحمت ته پیسو بیې زه پر ځان تېر کړم او خلکو ته بیا ورکم چې هغه اهل وي شاعرانو ته، نوي سندګانو د وجې خلکو ته.
په شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د قبر خاورې انبار شوې، خو فکر پاتې او په کتابونو کې خوندي دی. در واخات نظری د نظم او نثر څو کتابونه چاپ شوي چې د شعري ټولګو له ډلې یې کاش لمر زمو کلیوال وای، د قهر مسکا، خینجونی په جنت کې دي او ځینې نور کتابونه یادولی شو. د نثر په برخه کې د نمونو او تخلصونو کتاب مشهور دی او د بهرنیو شعرونو د ژباړې یو کتاب هم ترې پاتې شو چې د یوازیوالي دیوال نومیږي. په استرالیا کې میشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي وایي فدا محمد خواریکخ نظری ژوند او ادبي فعالیتونه له خپلو خلکو او وطن سره د مینې په خاطر کړي او دا مینه یې په ژوند او اثارو کې له ورایه ښکاري.
په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان، په افغانستان کې د امنیت ارمان، او د افغانستان له خلکو سره مینه، له دې هېواد سره مینه، دا تر ټولو هغه جوت څه وو چې د په لیکنو په شعرونو او د په اسنادو کې یې ځان ښکاراوه. تر دې سربېره د فعال سیاست کاوه، د افغانستان ملي ګټې، ملي ارزښتونه یې پالل. سره له دې چې د ډېر زیات امکانات درلودل په مادي لحاظ باندې، د ژوند ډېر ښه وو، هر وخت یې دا امکان درلود چې بهر لاړ شي، ژوند وکړي، مګر هېڅکله یې ونه غوښتل چې افغانستان پرېږدي. تر هغو چې په نویمو کلونو کې ټولواکان په افغانستان راشي وسول، لندن ته ولېږدېده له افغانستانه. هلته یې د ژوند ټول امکانات درلودل، مګر له افغانستان سره مینې او افغانستان ته د څه کولو ارمان هلته آرام پرې نه ښوده، او بېرته افغانستان ته را ولېږدېده. همدلته اوسېده په افغانستان کې. زه مطمئن یم چې افغانان او افغانستان هغه وخت چې دا سیاسي خدکشیانې لږ کمرنګې شي، دوی به فدا محمد خواریکخ او د خواریکخ صاحب په شان نور هغه افغانان چې د افغانستان د ښې ورځې په ارمان یې سرونه جار کړي دي، دوی به لمانځي.
ارواښاد فدا محمد نظری په کابل کې د فرهنګي غونډو فعال ګډونوال وو او تر خپل وسه یې له فرهنګي بهیرونو سره مرسته هم کړې ده. شاعر او په کابل کې د افغان ادبي بهیر غړی عبدالرحیم سالی وایي ارواښاد نظری ډیر کله د بهیر د مالی ستونزو په حل کې هم خپل ونډه اخیستې وه.
یو ډیر ادب دوسته ادب پال انسان و د به همیش په ادبی بندارونو کې برخه خستله چې وا خبل گئی افغان ادبی بهر ده چې دغه خپل شاهد ما کله بچ افغان ادبی بهر کې کوم ستونزه پیدا شوله نو د به مالم راسته وکړله د نور مرستو ټټر به هم وه او همیش به په غونډو کې برخه خستله او یو ډیر دروند خویا نیخ خلاق انسان و نظری صاحب نه ډیر ښه خاطرې لرو روح دې شاد وي.
ښاغلی صالح درواخات نظری د شعر په اړه وایي چې نوموړي ډیر سپین شعرونه لیکلي دي چې د یې په دې برخه کې برلاسی بولي.
نظری صاحب نور اثر هم شته دي چاپ شوي دي او یو تعداد اثر البته نه چاپ پاتې دي خو ما سره دغه درې اثر دي چې یو د یوازیوالي دیوال چې دا اثر تقریبا نړۍ شپږ پنځوس نامتو شاعران یو سلو پنځه شپېته شعرونه دي چې د ژباړلي دي په ډېر ښه ډول سره موږ ته لاسته رسېدلي دي او بل د قهر مسکا چې دا البته د ده خپل سپین شعرونه دي چې ډېر خوندور شعرونه دي او سپین شعر کې د ډېر برلاسی و او بل ښې نجونې په جنت کې دي چې په دې کې د ده خپل سپین شعرونه هم شته دي او احمد شاملو او وسیو باختري څو شعرونه یې ژباړلي دي. نظری صاحب څرنګه مې چې یاده کړه د دې تر څنګ چې سپین شعرونه یې لیکل نو په غزل په فورم کې ډېر برلاسی و.
ارواښاد فدا محمد نظری چې تر ډیره یې سپین شعرونه لیکلي وو په ژوند یې په خپله یوه مرکه کې راته ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د سپین شعر او غزل مقابله سپین شعر ګټلې ده خو په افغانستان کې بیا کیسه برعکس ده ځکه دلته لا هم غزل په ښه ډول لیکل کیږي خو نوموړي به ویل که غواړو چې شعر مو د نورو هیوادونو له شعر سره سیال شي باید سپین یا آزاد شعر ته پام وکړو.
څنګ ته یې باید د شعر نور فورمونه هم وده وکړي. یو دلیل د ودې بیې زه در وښیم که په غزل کې هر څونه موږ وده وکړو موږ د جهانی ادب او شعر سره نسی وصلولی ځکه موږ د غزل ژبه و جهان ته نامانوسه ده نو په دې خاطر که موږ هر څونه انکشاف کړی دی او نور یې هم وکړو جهان سره چې دا هم د جهان د یو کلي په حیث راځي او تقریبا د جهان شعري و ادبي او نوازتونه ټول سره یو ځای کېږي په هغه ځای کې موږ که غواړو چې د جهاني ادبیاتو څخه برخمن سو هغه را وژباړو یا زموږ دا دې ولوزي یا مشترکه ژبه پیدا کړو موږ مجبور یو چې وسپین شعر یا ونوي شعر یا آزاد شعر یا معاصر شعر ته مراجعه وکړو.
ګوتی مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې ګوتی مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هیرې مې نغمې شوې ملایي لکاره وایستم. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعري ټولګې چاپ دي د خپلې تجربې او مطالعې په اساس د شعر په اړه مهمې خبرې لري. له مولانا بسمل سره زموږ مرکه د نوموړي په یوه غزل پیلېږي.
کومه تیاره مې په کار ونه هغه تیره وه کومه تیاره مې چې په کار ونه هغه تیره وه خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست زه چې تر څو پرې خبرېدمه نو نشه تیره وه او ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وژړل په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تېره وه. چېرته دا ستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان چېرته دا ستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تېره وه او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه په دغه لاره ستا د حسن قافله تېره وه.
بسمل صاحب نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي علت یې څه دی؟
وله نو زه خو داسې وایم سې کېدای سي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوي خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی دی مونږ په کال کې یو غزل ولیکو یاران په دې کې هم نخرې وباسي د نخرهګرو د نقادانو د ډاره هم نه څه خپرولی او بل زه خپله په دې اند یم که نه چې ښه شاعران زښته ډېر دي دسی خشیر و دیکم دیم نخبر آم از دیر خشیر پسی کردم زکر سی شاعران دیر دی او هر سوک شاعر ده و هر سوک غاری مثلا نوستر سی خشیر وی نو کچیر زل سی او شیر و نوائی مثلا دی هر چا خوخ نی او کچیر دسی شیر دی ما پا وسکی نی سی مثلا اغا پا کدونو کدونو پاتی سی نو دازه پا دسی شیرونو بانده بخی وقت نخراب آم مثلا اغا هر سوک لی کلی سی بس دم دزان سر اول و رجن سی کل دی شعری میدان تر اغا دیم او سر اغا دیسی مثلا زل پی و خانه قل که زیگه دلیم پی مدرسه که مدرسی هم دیگه مدرسه و در لفاظ محتمیم نمه او چه خبر چندی می نگه ولی دی صفیان سر من وقت دیگه دو مشوخی که همه نوزو باید دستی و شیر هم وایم از اغا پر دقم پلی باندی وارزی سی سرای دست جایی که دو دست شروع نوایی نباید یا او سم شیر وایی کنه او یادی بخی نوایی
اینی چنگه یو شعر تا پتاو لگی چیز ما داغا شعر خشیر ده یا دیر خشیر ده یا خشیر نده
نو لکه سنگه دی ما نظر ده کنه لکه سنگه سی مطلق شعری فطری ده خش شعری ما تم نسی خریگی نو دیر پار مطالعه پا کار ده دی ما پاند نو سوک سی پده باندی زن پوهی سی مثلا ده پده باندی پوسی سی ده خشیر ده و ده خراب شد نو بعد هم داغا سی کتابون مطالعه که دینا قادانه مثلا دروحی سیب شیر پیجندن ده اغلی زن تا پیدا که ده علامه تفاسین حالی مقدمه شعر و شاعری ده هم ده سی ده خو شاعران و شعرون ده اغا دیو گوری او کوم شاعران سی مثلا پرتولانه که دیر ستایل کی گی ده خو پلوان شیری کم دیر زیادی دی کنه دی ولیم دیر زیادی ده نه اول دی خبر ازان پو کی سی مثلا ده شاعر سی مشهور سوی ده کنه دی شیرون پر اختیاخ شیرون دی بیادی د شیرونو کې تصور وکړي مثلا د شیرونو والي خلکو خوښ کړل همدا چې خلکو خوښ کړي دي او دونه مشهور شوي دي خلک ستایي د دا ښېګڼې ځای نه را پیدا کړي نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا د ښه شاعري ولیکم الطاف حسین وایي الطاف حسین حالي وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کښې هم لوستلې چې د شعر تړاو له ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره له ژوند سره تړلی وي خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقان آسماني که نه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي یو آسماني شاعري ده یو زمیني شاعري ده آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده لکه بېدل چې کړی ده که نه ټول مکمل خیال ده استعاري دي او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کښې را ونغاړي ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دې مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلقې تړاو ولري خیال دې نه وي په کښې د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه مثلا رحمان بابا وایي ښه ده ښه ده دا دنیا دوخته دی با دا یو شعر ده زمینی شعر ده په اصطلاح خو لیکن په دې کښې خیال نشته دا و شعر نه ده د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده خو د ښو شاعرانو په شعرونو کښې بېکاره شعرونه شته دي د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده د ممبر خبره ده که نه دا شعر نه ده نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د ممبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کښې وکړي
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي را وړي د شاعرۍ موضوعات یې کړي
هو دا به قصدن کوي ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ما ته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې غالبا په یو رادیو کښې یوه خپرونه وه که نه یو اورېدونکي ده پوښتنه وکړه نو هماغه جواب مو اوس هم ما ته راپلل کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکمه کیسې نه لیکمه چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یوه قطعه کښې وکړم زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کښې وړاندې کړم قطعه ده د فرخندې پر مینار ما چې د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کښې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادومه خو ما چې حالاتو ته وکتل دا وطن داسې یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملات چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کښې نه نیول کېږي مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي په هغې باندې هم سړی شکي یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید وي د هغې پوښتنه څوک نه کوي او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم وي او واقعي شهید هم نه وي او خلک د هغه نه شهید جوړوي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وایي وایي بېګا شپه یې له شمې سره جنګ کاوه مړ سو سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت دغسې یوه ټوکه په ټولنو کښې کېږي دا فرخنده را واخلو مثلا دې ته ما یو بیت ویلی دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پرې وژاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غر وي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته به پوښتنه د مظلوم د حق هم چل وي نو دا داسې یوه خبره ده چې په ما سې مخکې اشاره وکړه یو زمیني خبره ده که نه د ټولنې مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کښې را اخېستې ده ساده مې نه ده کړې نو دا خبره هر کسان د کوم لکتاس پختنه وکړي او څوک غواړي څنګه ښه شاعری وکړي.
اوس که یو غزل راته وایي،
دستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرده، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرده، یخ ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې، او پوهېږمه چې ښکل یې که برجن دی عشق ګناه ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې، نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسم الله دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسم الله، تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کیدای شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کیدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کیدلی شي او دغه نشي کیدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم کنه چې د دې خبرو لپاره قاعده نشته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري او په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نسته دي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نشته، هغه شی په ذوق معلومیږي. او دا مثلا چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر د ما ښه شعر ویلي او کنه ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته چې اوس اورېدونکو ته وایم، بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي، او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني، نو دا هم بیا ذوق پیدا کړي. د دې ذوق له لارې نه دی پوهېدلی چې مثلا څنګه ښه شاعر شم. شعر زما وکړه په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پېغله، لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. هو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري، خو دا هم په ذوق پورې زما په اند تړلی ښکاري کنه. نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا، البته بعضې کلمات ستاسې هغه اوس معنو سوي دي، نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي، مثلا مخکې موبایل او رینګ او مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو، ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي، لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري اندازې وایي، هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي، خوږی کې دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي، او زه په کې یو باغي مولوی یم، بیا و دې همداسې ملایان په کې نه شوخ شعرونه وایي.
یو بل باید مهم و بسم الله صاحب که یاد مو شي، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هېرې مې نغمې شوې ملایي لکاره وایستم.
بس له همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح ضرورت نه لري.
آخر کې که یو بل شعر راته وایې،
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي، او ظاهر ده زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي، یو نیم په مخې خو دې هر کله او تل راسي، او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي، او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي، او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله، په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
د شعر په اړه مو د مولانا محمد علیم بسمل خبرې واورېدې. د نوموړي دوه نور بیتونه دي چې دوه مخو آشنایانو کې که څوک را باندې ګران وي، دوه مخو آشنایانو کې که څوک را باندې ګران وي، یوازې او یوازې ښه کتاب را باندې ګران دی، یو بوی لري چې ما باندې له مشکو ښه لګېږي، یو بوی لري چې ما باندې له مشکو ښه لګېږي، تازه وي همیشه چې تر ګلاب را باندې ګران دی. کتاب یو با ارزښته ډالۍ ده، خو په افغانستان کې د کتاب ډالۍ ډېره نه ده رواج. د خوښیو په مراسمو کې اوس هم د کتاب په نسبت پلاستیکي او طبیعي ګلانو ته ارزښت ورکول کیږي، خو له ننګرهار څخه راپور لرو چې اوس په دې ولایت کې ځینې ځوانان د د ودونو او نورو خوښیو مراسمو کې خپل ملګرو او خپلوانو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. د ننګرهار ځوانان وایي د دې فرهنګ له دودولو یې مقصد دا دی چې د کتاب له لوستلو سره د خلکو علاقه زیاته شي. نورحال په راپور کې
د ننګرهار د پچیرګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې یې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ ور وړې وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو 1.5 جلده کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری یې ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډېر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین وو، دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډېر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 لس زره د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ یې په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډېره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډېر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغې ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفې مربوطه ای وظیفې مبارکه کې هم نور خوښیو کې د همغه شخص وظیفې او دندې او رشتې مطابق کتابونه وړل کېږي، واقعا دا یو ډېر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیله مندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هېواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کله یوې خوا یې ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي، خو له بلې خوا یې د آنلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
ازادي راډیوي مجلې ته غوږیست. انځورګری د انسانانو د لومړنیو هنرونو له ډلې بلل کیږي چې په هر پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامې اغوستي. په 21مه پیړۍ کې د انځورګرانو هڅه دا وي چې انځور یې د کامرې د یواکس په څیر نه، بلکې یو مفهوم او پیغام ولېږدوي. ځوان انځورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصر انځورګری ښه بولي، د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ترنک صاحب کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي دا بحث ډیر عمومي وي، مثال لیو انځورګر سره د ټولې انځورګرۍ په اړه خبره کیږي، خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښې. دا یوه څیره ده چې زخته ډیر رنګونه پکې کارول شوي، خو سترګې او خوله چې ده په دې سور رنګ وهل شوی. غواړو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه؟
دا مفهومی انځورګری ده او دې کې چې د غوړ رنگ کار سوی ده تقریبا دوه نیمې هفتې مې ورباندې کار کړی ده. د دې تخنیکي اړخ دومره خاصه ستړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یې یو څه مطالعې ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ یې ډیر سرچ ته ضرورت درلوده چې ما باید هر رنگ سی کارولی وای، د هغه په مفهوم پوهېدلی وای او هغه رنگ مې پر خپل ځای باندې کارولی وای. که نه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډیر رنګونه مطالعه کړم او ډیر رنګونه یې پر خپلو ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې نجلۍ تابلو ده او مختلف رنګونه پکې کارېدلي. کله دې چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انځورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، ته هم دغه کار کوې که نه؟
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرښې چې دي هغه له واقعي عکس سره به هغه کرښې اندازه کیږي، بیا به پر تابلو باندې کار کیږي. ډیر اوږد او ستړی کار یې ده. ما ډیر وخت آزاد کار کړی ده او سکیچ هم پر پنسل باندې نه کوم، چې لومړی په پنسل سکیچ وکړم بیا رنګونه ورته ورکړم، بس مستقیم رنګونو ته ځم، برس راخلم او سیده رنګ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېږده چې ډېرې تابلوګانې خرابې شي، خو وروسته به لاس پوخ شي، قوي به شي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انځورګري جوړېدای شي. ما ډېرې زیاتې تابلوګانې خرابې کړې دي، ډېرې زیاتې تابلوګانې مې سمې نه دي رسمې کړې. هغه د دې باعث شول چې ماته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هر تابلو زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کوم، تکمیلوم. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډیر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې ویل چې د هر رنګ خپله یوه معنی لري، نو دا رنګونه څه معنی لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنګونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنګ یو خپل معنی ده، یو یې په هغه کم ځای کې کاریږي د هغه ځای معنی ده، که نه پر هر ځای خپله خپله معنی ورکوي. که نه نو دلته سپین رنګ ډیر زیات کار شوی ده او د دې تر څنګ فولادي رنګ هم ډیر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنګونه چې دي، یو خو دا دوه رنګونه زما ډیر خوښیږي هم، د فولادي رنګ ځکه دلته ډیر کار شوی ده چې دا یو بې طرفه مفهوم ورکوي. فولادي یوازینی رنګ ده چې هغه په نورو رنګونو په اسانه نه ګډیږي او نور رنګونه هم په اسانه فولادي ته نه شي ورګټېدای. سپین رنګ واضح خبره ده چې نور ده، موږ د سپین رنګ په نامه شی نه لرو، دا اصلا نور ده. اوس چې کوم رنګونه په سپین رنګ کې راوځي دا له کیمیاوي موادو څخه جوړه وي، که نه د سپین رنګ مکمل وجود نه لري، هغه نور ده. او نور چې دغه په خپله روښنایي ده، هغه څه ده چې د هغه په واسطه باندې ټول یو شی لیدلی شي، واقعیت ورته ښکارېدای شي. که نه د سپین څخه زما هدف د نور ده او فولادي رنګ چې ده هغه د بېطرفۍ معنا ده.
که دا راته ووایه چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنا څه ده؟
ژوند ده.
تا ویل ژوند ده، خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنګ رنگول شوی دی او خلوې هم، یعنی سترګې هم ډېرې نخ کاری او خلوې هم، نو د څه ډول ژوند دی؟
اوس هر څوک بیل بیل مفهوم ځینې اخلي. دا د ژوند تر ټولو سخت حالت وي چې یو شی نه وویني او نه یې وویلی شي. که نه یو څه نه وویني او نه یې وویلی شي، دا تر ټولو هغه سخت حالت دی. یعنی نور که څوک ورته وګوري، هر یو خپل هدف ځینې اخلي. زما داسې یو حالت و چې یو څه مې نه لیدلی سوی او نه مې ویلی سوی، هغه خبرې چې مې زړه غوښتې هغه مې نه سوی ویلی. که نه او هغه څه چې غوښتل مې ویوي نه مې لیدلی مې نه سوی. که نه
نو نتیجه بیا دا تابلو شو.
نتیجه یې تابلو شو، زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کړو.
ټول څومره رنګونه پکې کارېدلي؟
زخت ډیر رنگونه دي، دا خو د رنگونو په کانټراست یا هم د رنگونو په هغه درجو پورې اړه لري. دلته رنگونه درې عمومي رنگونه سي، هغه آسماني رنگ ده، سور رنگ ده او زیر رنگ ده اصلي رنگونه دي. بیا د هغوی درې فرعي رنگونه دي سي، هغه څخه نارنجي ده، بنفش رنگ ده چونیا، او مزرغون رنگ ده، تور او سپین رنگ. دغه ټول مکس شوي دي، کار شوي. بیا د هر یو مختلفې درجې دي. که د رنګونو تعداد سي نو دلته تقریبا اته رنګه کار شوي دي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم ترنک صاحب، چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نورو موجوداتو، نو هغه به په هماغه ډول لکه یو عکس چې ګوري که نه، یعنی تا محسوسولی شوی چې دا د چا څیره ده او په کوم وضعیت کې ده. خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسې یې جوړوئ، یعنی مفهوم ته غواړئ پام وکوئ، فکر کوئ هغه کار ډیر ښه و که نه؟ دا کار ستاسو نظر ښه ښکاري او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کیدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي؟
زه داسې وایم ښه سي، یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی یې غواړي. دی شی کار نه کړي چې دی یې ویني، هغه څه چې دی غواړي هغه کار کوي. اوس خو یو موږ ریالیزم سبک لرو، ریالیزم کې خو چې شی ویني هغه کار کول دي. په هغه کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډیر لیدل کیږي، چې دی تخنیکي برخه کې ډیر قوي ده او ډیر ظرافت کاروي. خو بل داسې یو برخه ده چې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده، چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي. مثال به یې داسې ووایم سي، زه وایم سي که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري، خو که یو هنرمند دې ته ګوري داسې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي که نه، داسې نه شي هغه دی څه ویني. مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي، ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کیږدي که نه،
خپل لیدلوری ور شامل کړي،
خپل لیدلوری ور شامل کړي. زړه هغه وخت سړېږي. یو دا کاپي پیسټ سي وي، مثال شی وینم هغه کار کومه، دا خو زما د زړه خبره نه شوه، دا خو زما د وجود دننه سي څه دي هغه نه راوځي که نه. معاصر انځورګریسته یا مفهومي انځورګریسته دغه لوړ امتیاز یې همدا ده چې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنګونو باندې زړه تش کړي.
درنو اوریدونکو، مخکې مو له ننګرهار څخه راپور درلود چې ځوانان د خوښیو په مراسمو کې یو بل ته کتابونه ډالۍ کوي. اوس له کندهار څخه هم داسې یو خبر لرو چې په دې ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره شوې. په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نوموړی په کندهار کې د یو خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي. حمدالله وایي دلته ځکه راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره شوې او همدارنګه هغه کتابونه هم پکې شته چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون ته چې کله موږ راځو د مطالعې دپاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې دپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم، دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډېره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې ما نه دي لیدلي، خو بیا هم د طب اړوند سي هغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هر ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانانو لپاره د خصوصا د ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې یو ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل بایدار کړي او د ټولنې د پرمختګ لپاره یې وهڅوي.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 133 کتابتونونه سته چې 12 یې عمدي او پاته یې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب سوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول موږ 133 کتابتونونه لرو چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونو څخه استفاده کوي. په دغه 133 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري، خو لپاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړي ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
خوشبختانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سوله چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک د ځوانانو دپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته فعلاً 15,000 کتاب وجود لري. د دې تر څنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانانو ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي، دا کتابتون کې هم ناستې کوي، فرهنګي ناستې او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسېدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاد او ارامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي، له ځان سره یې کور ته یوسي. د بله پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ و جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راسي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي. او کتاب دی چې د ټولنه ښې لوري ته بیایي او کتاب دی چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. څه مو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمېر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په آنلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شاید دوی د کتابونو له لوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسؤلان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
درنو اوریدونکو، آزادی راډیوی مجله د نور محمد لهو په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یوی مور د وجل شوی زوی سینینا وینی سور غشی راویست. په ژړای ورته وویل چې بی زوی دې کړم بلی. یوی مور د وجل شوی زوی سینینا وینی سور غشی راویست. په ژړای ورته وویل چې بی زوی دې کړم بلی. ورته غشی په ژړا شو ویبل زهم شوم بی موره. هغه پورې ونه ویني چې یوه ګوته یې نشته. همغه زما مور کوي ده، همغه زما مور کوي ده.
Thank you. پسر بور کے تری دینا دومرا شورما شور کے تری دینا روتے پسر بور کے تری دینا روتے پسر بور کے
Thank you.